السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه انیسا جمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې موریدونکو نن د ګل یا دوشنبه ورځ او د اکتوبر د میاشتې اتیشتما نیټه ده. اوریدونکو دا خبرونه په دې کې به موږ تاسو ته ځینې رپورټونه نشروو او تبصرې او شننې به هم وي. موږ تکنیکي ستونزه لرو، تکنیکي همکار هڅه کوي چې هغه هواره کړي، ځکه به تاسو ته د خبرونې پیل لږ بیل ښکاره شوی وي. د مشال ریډیو خبرونې اوریدونکو تاسو زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. د دې تر څنګ مشال ریډیو په فیسبوک، ایکس، انسټاګرام او یوټیوب باندې هم خپلې پاڼې لري، هغه هم تاسو فالو کولی شئ. ولته بیا چې څومره هم زمونږ رپورټونه وي یا ویډیوګانې وي، هغه تاسو لیدلی شئ، تبصرې په هم راته راکولی شئ. د دې تر څنګ که ستاسو په سیمه کې کومه ستونزه وي، نو تاسو هغه موږ سره زمونږ د فیسبوک یا د واټسایپ چې کوم پیغامونه دي هلته شریکولی شئ. موږ پوره کوشش کوو چې په هغې باندې ستاسو لپاره یو رپورټ جوړ کړو، ستاسو غږ تر چارواکو پورې ور ورسوو. اوریدونکو په په خبر کې څنګه چې وړاندې هم ما تاسو ته وویل چې 12 بجې شوې دي، د مجید بابر نه بلند خبرونه وو. بخنه غواړم مجید بابر نه ولدي سره تازه خبرونه وو.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګي او اړمبه د وخت د خبرونو سرټکی وړاندې کوو. پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي چې د نومبر له 9 بعد بلوچستان د پښتون میشتو سیمو د امن په اړه قبایلي جرګې رابلي. د پولیو د مخنیوي قومي مرکز وایي چې په پاکستان کې د ګوزڼو ضد واکسیني مهم به نن څخه پیلېږي. د روس پوځ دعوه کړې چې د اوکراین په ختیځ کې پرمختګ کړی. اوس د خبرونو تفصیل وړاندې کوو. پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي چې د نومبر له 9 بعد بلوچستان د پښتون میشتو سیمو د امن په اړه قبایلي جرګې رابلي. تیره ورځ د اکتوبر په 20مه په کوټه کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزي مشر محمود خان سګزي وویل چې په دې اړه به د پښتنو ړومبی جرګه په لورلای ډیویژن کېږي. ده زیاته کړه چې ړومبی جرګه به د لورلای ډیویژن د پښتنو او د قبایلي مشرانو د نومبر په 9مه او 10مه په لورلای کې کېږي، او بیا به د هغې نه پس دویمه قبایلي جرګه په ژوب او بیا کوټه کې کېږي. دا چکزی په خبره د دې ټولو جرګو پر مهال چې د ولس کومې مشورې مخې ته راشي، د هغې په رڼا کې به پرېکړه وکړي چې د امن لپاره کوم ګامونه اړین دي. له دې مخکې د 2022 میلادي کال د مارچ په میاشت کې د یاد ګوند مرکزي مشر محمود خان سګزي په بنو کې د نامنۍ او پښتنو ته د ورپېښو ستونزو د حل لپاره یوه درې ورځنۍ جرګه کړې وه چې پکې د امن د ټینګښت په اړه یو شمېر پرېکړې شوې وې، خو عملي شوې نه دي. د پاکستان د پوز د اماړي کوسانګه وایي چې د اکتوبر په 20مه په شمالي وزیرستان او خیبر ضلعو کې په بیلابیلو عملیاتو کې سلور وسلوال وجلي. مشال ریډیو ته پاستولي بیان کې ایس پی آر ویلي چې دا وسلوال د خفیه اطلاعاتو په بنیاد ترسره شو عملیاتو کې وجلي. په بیان کې د دغو وسلوالو د شناخت او کومې وسلوالې ډلې سره د تړاو په اړه څه نه دي ویل شوي، او نو کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې په اړه خپل دریځ په ډاګه کړی. دا په داسې حال کې دا چې په تیرو څو ورځو، یعنی د اکتوبر له 23 نه تر 24 د خیبر پښتونخوا د جنوبي ضلعو په بیلابیلو برخو کې په وسلوال بریدونو کې لږ تر لږه 23 امنیتي سرتیري او پولیس ووژل شول. بلخوا تیره ورځ په شمالي وزیرستان کې د اوتمادۍ جرګې د سوري لاندې ځایي خلکو سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره یو واری بیا د امن پاسون په نوم لاریون وکړ. دا امن لاریون یوه ورځ پس له هغې کېږي چې د شمالي وزیرستان په میرلي کې وسلوالو په یو امنیتي پوستا ترسره کړي ځانمرګي برید کې 15 امنیتي سرتیري او 2 ولسي وګړي ووژل. حکومت او پوست په وار وار ټینګار کړی چې سیمه کې امنیت ته ژمن دي. چارواکي وایي چې وسلوالو په شمالي وزیرستان کې درې کسان تښتولې دي. د ضلعي انتظامي چارواکو چې له رسنو سره یې د خبرو اجازه نه لرله، د نومنو خوبولو په شرط مشال لیډیو ته وویل چې وسلوالو هغه کسان د اکتوبر پر 20مه مازیګر مهال د میرامشال تپې سیمې تښتولي او نامعلوم ځای ته یې منتقل کړي. تر اوسه روښانه نه ده چې تښتول شوي کسان څوک دي، خو یو استخباراتي چارواکي هم د نومنو خوبولو په شرط مشال لیډیو ته وویل چې د لومړنیو معلوماتو پر بنیاد ګمان کوي چې هغه کسان د ماړي پټرولیم په نوم د تیلو او ګیس د کمپنۍ کارکونکي دي. البته زیات اکړه چې په دې اړه به کره معلومات تر پلټون وروسته ورکړل شي. دا هغو کسانو د تښتولو ذمواري لا چانه ده منلې. په کراچۍ کې زده کوونکو، مدني فعالو او بیلابیلو سازمانونو د موسمي بدلون او د هغې د بد اغېز د مخنیوي په اړه لاریون کړی. تیر ورځ د اکتوبر په 20مه د دې لاریون نه پس د کراچۍ په فیر یرحال کې یو دستور هم وشو چې پکې ګڼ شمیر خلکو ګډون وکړو. د دستوري ګډونوالو د پاکستان حکومت نه د تودوخي یا درجه حرارت د کمولو لپاره د عملی ګامونو اخیستو او نړۍ سره د شو معاهدو عملی کولو غوښتنه وکړه. د دستوري تابعیت کوونکي وایي حکومت د هغه پروژې ختم کړي چې په چاپیریال د بد اغیز سبب جوړیږي. د پولیو د مخنیوي قومي مرکز وایي چې په پاکستان کې د ګوزن ضد واکسیني مهم به نن څخه پیلېږي. د یاد مرکز نیشنل کوارډینیټر محمد انوار الحق تیره ورځ رسنو ته په استولي بیان کې ویلي د دې مهم پر مهال به د 5 کالو نه کموم را څخه باندې 45 میلیونه ماشومانو ته څاڅکي ورکولی شي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د پولیو د مخنیوي چارواکو رسنو ته ویلي په صوبه کې به د دې 5 ورځنی مهم پر مهال د 5 کالو نه کموم را 2 لکو نه زیاتو ماشومانو ته د ګونځړ نه د بچ کېدو واکسین ورکولی شي. د روس پوځ دعوه کړی چې د اوکراین په ختیځ کې پرمختګ کړی. دا په داسې حال کې ده چې په کیف کې چارواکو ویلي چې د کرملین ځواکونو د اکتوبر په 20مه د خرسون پر سیمه ییز مرکز خپلو بېرحمانه بریدونو ته دوام ورکړ چې لږ تر لږه 2 ملکي وګړي ووژل. بلخوا د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا ګواښ وکړ چې که د کیف غربي متحدین اوکراین ته په خپله خاوره کې دننه د لویدیځ لخوا د ورکړل شوو اوږده واټن ویشتونکو وسلو کارولو اجازه ورکړي نو کرملین به ځواب ورکړي. پوتین د اکتوبر په 20مه په دولتي تلویزیون کې په خبرو شو سرګندونو کې وویل دا لا وختي ده چې ووایي، خو البته زموږ پوځي څانګه په دې اړه فکر کوي او بیلابیل غبرګونونه به وړاندې کړي. او وروستۍ خبر د لوبو، افغان ابدالیانو د آسیا ایمرجنګ جام اتلولي وګټله. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د آسیا ایمرجنګ جام په پایلوبه کې د سریلانکا الف لوبډلې ته د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړه او د لومړي ځل لپاره د یاد ټورنمنټ اتلولي وګټله. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه د مجید بابر نوورې د لوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي د نومبر له 9 څخه په پښتون میشتو سیمو کې د جرګو رابللو ویلي دي. هلته د شمالي وزیرستان اوسیدونکو د امنیت او د نورو غوښتنو لپاره احتجاجي مظاهره کړې ده.
خصوصاً دیمی شمالی وزیرستان قبائلی جی کی میں نوی ازلا دی پدیش حالات انتہائی خراب تھی. تقریباً یو نیم کوشش میر منزائی کوم دی امن پس سلسلہ شہ حال ازر شری کری دی.
د باجوړ یو خزه وای چې د فاټال انسمام رستو د لومړی خزه دا چې د عدالت لاره په وراثت کې په برخه غستو کې بریالي شوې ده.
غلور ده، کوه مور ده، کوه خزه ده، د ټول خپل یو حق دی. څوک دا نور کوي؟ د یو شری حکومت د ذمہواری جوړیږي چې دا کښته په زور وخت یو غوته ورکی.
او د خوست سیدونکو په ایشیا کپ ایمرجنګ سیالیو کې د افغانستان په بریا خوشاله کړی دي.
لوبنه مټر خوند واخیستو کې چې خپل لوبه وکړه. لومړی ځل چې موږ فائنل راوړو په ټول ولایتونو کې خوشاله اول منځ چې خوست کې بیل خوست د کرکټ ډیر مینوال دي.
دا نو ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوري ورزو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي ویلي دي چې د نومبر له 9 څخه به په پښتون میشتو سیمو کې د امنیت په خاطر جرګې رابلي. نوموړي دا خبرې پرون مازدیګر په کوټه کې یوې خبري غونډې ته کړې دي. اچکزي د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې په نامنه خفګان څرګند کړی او د حکومت لخوا د امنیت ټینګول لپاره ګامونه ناسم بللي دي. بلخوا د پاکستان حکومت او فوج په وار وار ویلي چې امنیت ته شمن دي. په دې اړه نور حال ایوب ترین راکوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن او د قومي اسمبلی غړي محمود خان اڅکزي د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د نامنې په پرله پسې پیښو سخته خواشنۍ ښکاره کړې ده او ویلي دي چې د صوبې په پښتون میشتو برخو کې به قبایلي جرګې راوبلل سي.
پیدا جرګه نورلای ډویژن کې پښتون قبایل کا نورلای می بلایږي 9-10 نومبر کو. پیر جوب ډویژن کې باره وږي وانس بلای.
لومړی جرګه به د نورلای ډویژن د پښتنو په 9 او 10 نومبر په لورلای کې وسی. دغه وروسته د ژوب ډیویژن او بیا د کوټې د ډیویژن جرګه به راوبلل سي. د دې ټولو جرګو د لارې د اولس چې کومه مشوره و مخته راځي د هغه په رڼا کې به موږ پرېکړه وکړو چې د اولس په مرسته د خپل وطن د امنیت لپاره چې څومره هم کولی شو هغه به وکړو. ښاغلی اڅکزي دا هم وویل چې د دا ډول پیښو وروسته د حکومت له لورې یوازې روایتي غندنه وسي او یا هم په اسمبلی کې د مړو لپاره د دعا زیات نور هیڅ پرمختګ نشته. هغه د رڼشم پیښه هم د حکومت د غفلت علت وبلی.
رڼشم میں راستہ روکا گیا، تین چار ڈپٹی کمشنر کے دفتر کا فاصلہ، یعنی اگر وہ بالکل
رڼشم کمزائی وسلوال لارو بند کڑے وا دغه ځای څخه د درو یا څلورو ڈپٹی کمشنرانو دفترونه د نیمه گھنٹے د سفر څخه لا هم لیری نه دی. په داسې اوس جدید وخت او جدید ټکنالوژي کې د حکومت له لوري او په غرو کې د مورچوالو او بیا په سړکانو د ګزمه کوونکو امنیتی سرتیرو لخوا مجربانه غفلت او خاموشی په سیمه کې د یو نوي طوفان خطر کېدای شي.
راستي په ډیوټي دنیا والے فوجي او سپایو کی طرف یہ کسی بڑی طوفان کا می خطر او کر
د پښتونخوا ملي او میګوند د چیرمن له لوري د امنیت په اړه په حکومت نیوکو په ترڅ کې مو په وار وار د بلوچستان د حکومت د ویان شایدرین سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه جواب را نه کړی. لیکن د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکچی او د کابینې نورو وزیرانو لخوا په وار وار په صوبه کې د نامنی د دغه ډول پیښو په کلکه سرغندنه سوې ده. البته ډېری کارپوهان په دې باور دي چې د بلوچستان په پښتون میشتو برخو کې د څه مودې راهیسې د امنیت وضع زیاته خرابه سوې ده. په کوټه کې نامتو خبریال سید علي شاه وایي چې دا اول ځل دی چې د صوبې د امنیت په اړه د سیاسي جماعت یعنی پښتونخوا ملي او میګوند لخوا د جرګو د رابللو پریکړه سوې ده.
دا له ډېره وخته بعد په دې سیمه کې د جرګو خبره کېږي. ظاهره ده په دې کې به ټول سیاسي ګوندونه د دې سره سم چې کوم قبایلي خلک دي یا قبیلې دي هغه به هم په دې کې شرکت کوي. خاص کر د پښتنو سیمو لپاره د اهمیت وړ خبره ده. ولې چې د تاسې ویل په دوکۍ کې دا مزدوران چې وو هغه په نقشه سلو او دغسې وقتاً په وقتاً په ژوب کې شیرانی کې او بلوچستان چې کومې پښتني سیمې دي داسې واقعات روان دي. دا د اهمیت خبره ده. ها تر کومه حده پورې دا جرګې کامیابه کېږي ناکامه کېږي د دې څه اغیزه اثرات وي یا به نه دا به را روان وخت ښایي چې جرګه دا جرګې څنګه پریکړې کوي. دا پر حکمرانانو یا کوم چې ملیټنټ ګروپس دي پر هغو باندې فشار راوستی شي که نشي راوستلی دا به را روان وخت ښایي.
په لسم او یولسم منځنۍ شپه د بلوچستان په دوکۍ کې د ناڅرګندو وسلوالو د ډزو په نتیجه کې دوش د کویلې مزدوران وژل شوي او شپږ نور زخمیان شوي وو. خو د حکومت له لورې تر دمګړې پورې په یاده پېښه کې څوک تورن کس نه دی نیول شوی. دا ډول د اګست په پنځمویشتم او شپږویشتم منځنۍ شپه د بلوچستان د ضلع موساخېل په رڼشم سیمه کې د ځینو وسلوالو کسانو لخوا د سوارلي موټرانو څخه مسافران لومړی د وسلې په زور اشوتول شوي وو او بیا په دوی کې درویشت وژل شوي وو. په وژل شوو کې د زیاترو تړاو د پنجاب صوبې د بېلابېلو برخو سره وو چې وروسته یې بلوچ وسلوالې ډلې بیلې یا بلوچ لیبریشن آرمي ذمېداري قبله کړې وه.
مشال ریډیو د امن جمهوریت او پرمختیا کاروان.
د پاکستان پوز اماړي کو څنګه د اکتوبر په 28 په یو بیان کې ویلي چې په شمالي وزیرستان او خیبر قبایلي سلو کې په بیلابیلو عملیاتو کې سلور وسلوال وشلی دي. چارواکو دا هم ویلي دي چې د اکتوبر پر 28 د میرامشاه له تپې سیمې څخه وسلوالو د شخصي موبایل کمپنۍ درې کارکوونکي تښتولي دي. په دې اړه وسلوالو لاس نه دی ویلي. هلته په شمالي وزیرستان کې پرون د اوتمانسو قبیلې یوې جرګې د امن پاسون په نامه لاریون کړی دی او له حکومت یې د وسلوالو د فعالیتونو مخنیوي غوښتنه کړې ده. بلخوا حکومت او پوست وایي چې د وسلوالو پر ضد یې کاروایانې دوام لري. عمر وزیر یې نور حال راکوي.
د پاکستان فوج اماړي کو څنګه آی ایس پی آر د اکتوبر په 28 مشال ریډیو ته استول بیان کې ویلي چې خیبر پښتونخوا شمالي وزیرستان او خیبر قبایلي زلو کې په بیلابیلو عملیاتو کې سلور وسلوال وژلې دي. د بیان تر مخه خوفیا اطلاعاتو په بنیاد تر سره شو عملیاتو کې دوه وسلوال شمالي وزیرستان او دوه نور یې په خیبر کې وژلي. دا په داسې حال کې چې تیرو سو ورځو یعنی د اکتوبر 24 نه تر اکتوبر 26 پورې د خیبر پښتونخوا جنوبي ضلعو کې په بیلابیلو وسلوال بریدونو کې لږ تر لږه 30 امنیتي سرتیری او پولیس ووژل شول. په شمالي وزیرستان کې د فوزي استخباراتي او انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې پرون مازدیګر د اکتوبر 26 د میرام شاد تپی سیمې نه وسلوالو د شخصي موبایل کمپنۍ درې کارکونکي اغوا کړل چې نامعلوم ځای ته انتقال کړي. د شمالي وزیرستان ضلعي انتظامیې پرون د ټولو محکمو چارواکو ته یو خط استولې چې ورته ویل شوي چې وسلوالو لخوا د دوی د اغوا کولو هڅې روانې دي. دوی ته د تګ راتګ محدودولو او احتیاط کولو ویل شوي. په شمالي وزیرستان کې پرون د اوتمانځای جرګې د سیوري لاندې ځایي خلکو سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره بیا د امن پاسون په نوم لاریون هم وکړ. د جرګې یو مشر ملک نصر علي خان مشال ریډیو ته وویل چې یو نیم کال نه احتجاجونه جرګې روانې دي. د امنیت ټینګښت تر عملي کېدو پورې پورم نه مبارزه کړي.
خصوصا د شمالي وزیرستان قبایلي چې کې نوی ازلا دي په دې حالات انتهایی خراب دي. تقریبا یو نیم کوشش چې موږ منځای کوم د امن په سلسله شه حاله زره شې کړې دي. موږ د امید ده د سپر شمالي وزیرستان او منځای کوم په خوره باندې پرتوي کې موږ مساهمت ته دادا موږ جاري ساتي. موږ به ریاست په دې خبره باندې مجبوروي چې دای موږ ته امن راکو چې ورس پورس باندې د امنیت حالت چې دا خروپېږي شکېږي نه اوس کښ د مکه راونه شولې وکړي باندې مټرې وشتلې شي زمونډې نه سزلې شي چې پرې مېر د حالت ټیک شوی نه وي د اخره پرې وځي چې پرې دا کیسه ختم کړي نه وي.
شمالي وزیرستان میرعلي کې د امن لاریون یو ورځ وړاندې میرعلي د کو سره وسلوالو امنیتی پوسټا باندې ځانمرګې بریټ کړي وو چې 15 پولیس فوزیان او 2 لسی وګړي وژل شوی ول. او پرون د لاریون پر مهال بیا وسلوالو درې کارکون کې اغوا کړل. حکومت او فوز د ځایي خلکو لاریون په اړه تازه څه نه دی ویلي خو د دې وړاندې په ورور ټینګار کړی چې سیمه کې امنیت ته ژمن دي. د جرګې مشرانو ته یې په ورور ډاډ ورکړی او وسلوالو زیدي هدفي عملیات دوام لري. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼې اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسې.
مشال ریډیو د ورزوس ته یو بل رپورت طرف ته د خبر پختونخوا د ډاکټرانو اتحادیه پروینشل ډاکټرز اسوسییشن تور پورې کړی دی چې د هیلث کیر کمیشن ترې د رجستریشن او روزنې لپاره پیسې اخلي. د اتحادیه مشر میرتاج خان مشال ریډیو ته ویلي دي چې له دې اقدام سره به د روغتیايي کارکوونکو مالي مشکلات زیات شي. بلخوا هیلث کیر کمیشن وایي چې دوی د ډاکټرانو رجستریشن د دې لپاره کوي چې د اسناد نه لرونکو ډاکټرانو د ناپوه حکیمانو پر ضد کاروایانې وکړي. دا نور حال عصمت علي اشاره کوي.
د خیبر پختونخوا ډاکټران وایي چې هیلث کیر کمیشن اداره ترې د صحت د مرکزونو او کلینیکونو د ريجستریشن پیسې غواړي. د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو اتحادیه پروینشل ډاکټر اسوسییشن وایي چې د ادارې کار د اتایي ډاکټرانو د اسناد نه لرونکو ډاکټرانو حکیمانو مخنی ولدي خو اداره اسناد لرونکو ډاکټرانو باندې د ريجستریشن په نوم فیسونه اخودي دي. دا یاد اتحادی مشر امیرتاج خان مشال ریډیو ته ویل چې د هیلث کیر کمیشن د دې پریکړې سره بعد د صحت اسانتیاوی نور هم ګرانی شي.
کوم خلک ته اوی مطلب کوالیفاید نه دي او هیلث کیر کمیشن چې کم دی نو بجای دا غوینه د سنټرو پیسونه سیوا کی ريجستریشن د کلینیک ريجستریشن فیس سیوا کی د ټریننګ پیسونه ته دي. نو دې مقصد دا دی چې دوی خلک ډسکریج کی لکه اوس په 800,000 روپے ته پر ایئر د سنټر د ريجستریشن اله اوس دا 800,000 روپے چې کم دي نو دا سنټر والا با جنریټ کی نو چې جنریټ کی نو سبا کی ایکس رے قیمت په سیوا کی د لیبارټری د داخل چې کوم مریض دی دا د دې لپاره دوی مجاز اته رټینه ده.
د خیبر پختونخوا حکومت په کال 2014 کې عام اولستا د صحت د معیاري اسانتیا ورکولو په غرض د خیبر پختونخوا هیلت کیئر کمیشن په نوم یو اداره جوړه کړې وه. دا یاد ادارې د یو چارواکي په وینا چړومبي ټول ډاکټرانو هسپتالونو او د صحت مرکزونو ته د مفت رجسټریشن ویلي وو، خو ادارې سخت کال هغه سهولت ختم کړو. د هیلت کیئر کمیشن یو چارواکی سلمان طاهر مشال ریډیو ته وویل چې هغوی نه یوازې د اسناد نه لرونکو د صحت د کارکونکو پر ضد کاروایانې کوي، بلکې هغوی عام اولس ته هم دا پوهاوی ورکوي چې د صوبې په کوم کلي کې هم داسې ډاکټران یا حکیمان موجود وي، ادارې ته دې خبرداری ورکوي.
اوس ټیک شو مونږ خو یو فیسلټی چې دا مونږ رجسٹر کړل، اوس مونږ به کوالټی سروسز به دې څنګه ورکوي، کوالټی سروسز مونږ انشور کوو څنګه؟ نو چې کله کوالټی سروس انشور کوو نو زمونږ دغه لپاره مونږ سټینډرډز تیار کړی دي، په هغه سټینډرډز باندې ته مونږ ټریننګ ورکوو، دی به مونږ ایجوکیټ کوو، آفټر دیټ دی به اسسمنټ کیږي چې آیا دی هغه سټینډرډز میټ کړی دي کنه. دي دا عوام هم دا غټه مطالبه ده چې مونږ یو کلینیک تلاټ شو، هلته نه د هایجین کنډیشنز دي هغه ټیک دي، نه نور کنډیشنز داسې ټیک دي، نه زموږ سره ویټینګ ایریا هلته شته، نه د نور شته. نو کم از کم د خلکو دا خو زمونږ کلچر داسې دی چې یار دلته به ته فیمیل ته هم یو خیبر
پختونخوا ہیلتھ کیئر کمیشن دا اکتوبر دا میاش په خپل شمیرو کې وای چې 13 میاشې په صوبه کې یو سل 15 هاغه د صحت مرکزونه تړلي چې ولسته د صحت معیاري اسانتیاوي نه ورکولې. ادارې په خپل شمیرو کې وایي چې د 300 نه زیاتو ډاکټرانو او د صحت مرکزونو هم رجسٹر کړی دي. د ډاکټرانو د اتحادیه وایي چې هیلت کیئر کمیشن یې پر ضد کاروایانې ونه درولې، نو پر ضد به احتجاج کوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو دا اوریدونکو ورسوس ته یو بل ریپورت طرف ته د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه ویان بلال فیصی ویلی دی چې د خالی په ورځ په حیات آباد کې په یو کارخانه کې لګیدلې اور د اتوار په مازدیګر مړ کړی دی. د چارواکو په خبره دا اور د بجلی د شارټ سرکټ نه لګیدلې و. د دغه پلاستیکي توکو کارخانه کې لږ تر لږه د 2 ارب روپو زیان شوی دی. په دې پیښه کې څه ځاني زیان نه دی شوی، خو د بلال فیصی په خبره د اوربشنې پر مهال د 45 نه زیات د اوربشنې کارکوونکي د سابندۍ او تاو له وجې له صحیح مشکلاتو سره مخ شوي دي. نور حال د مجید بابر په ریپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا د ریسکیو یو یو دوه دوه اداره وایي چې د پېښور په حیات آباد صنعتي سیمه کې په یوه کارخانه کې لګېدلی اور د سلیری ساته هلودلو پس وجلی دی. د اکتوبر په 20مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د ریسکیو یو یو دوه دوه صوبایي ویان بلال فیضی وویل چې د اتوار په مازیګر یې دا اور مړ کړو، خو لا اوس هم دغه کارخانې په ودانۍ کې اور وجونکي کارمندان موجود دي.
دا پرون ګرمۍ تقریبا 147 باندې ریسکیو 112 ته کال موصول شو. نو زموږ د انډستریل اسټریټ تقریبا 1.5 منټ په فاصله کې د ریسکیو 112 سټیشن موجود دی. هلته نه پہلے نه گاڑی کې زمونږ په منټونو کې ور ورسېدو او فائر فائټینګ شروع کړو. د دې اور شدت چې دی نو هغه ډېر زیات و. نو بیک اپ کې مونږ په پشاور، مردان، نوشهرا، چارسدا او ضلع خیبر تقریبا 25 فائر ویکل او 130 نه زیات اهلکاران چې دی نو هغه دلته ڈیپیوٹ کړ. اوس تقریبا 24 گھنٹو نه زیات شوی دي چې د ریسکیو 112 آپریشن کنزیکٹیولی شروع ہو او مکمل توګه باندې پاغه باندې قابو منتل شو او سم چې د کولینګ او پروسس دې او هغه شروع دې
د بلال فیزی په خبره دی اور وجنې زکه زیات وخت واغستو چې د کارخانه کې د پلاستیکي توکو ټیشو پیپر او د پولیتین مواد موجود چې لوجی اور په ډیر تیزی سره د کارخانه نور شاو ته خور شو
کوم مقامی خلک دي د اغو په مطابقت سره دا اور چې دې نو دا د شارټ سرکټ نه لګیدل او دا اور کوم کارخانه کې لګیدل او هغه کې ټیمپری وی هغه کې ډیسپوزیبل د خوراک دا لوخی وغیرہ گلاسونا دا شوزنا چی دے نو دے کیو ٹیشو پیپرز وغیرہ چی دے نو پدے دوے کیو
بلال فیزی دے خیبر پختونخوا دے چیمبر آف کامرس دے چارواکو پہ حوالے وائی چی دے اور لاملا دے عربون رو پوزیان شوے
چی کم چیمبر آف کامرس دے دا غیو پا مطابقت سرا دا کمو بیس دو عرب روپے دیو یادے چی دے کی مقصان سپے
دے دے ریسکیو یو یو دو دو دے شمیرو لمخا دے روان کال دے جنورینا ترگس میاش پوری صرف پا پیخور کی دریو سو نزیاتی دے اور لگی دو پیخ شوی د دغه ادارې په خبره تیر 2023 میلادي کال کې په خیبر پختونخوا کې 3 شپږ سو نه زیاتې د اور لگی دو حادثې شوی چې په کې په اربونو روپۍ زیان رسیدلې
مشال رادیو پر یوټیوب انستګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي
مشال ریډیو دا ورزو وست یو بل رپورټ طرف ته پکراچې کې پرون ستکونکو مدني فعالانو بلابلو ساسمانونو د موسمي بدلون او دغه د اغیز پاړه یو غونډه او بیا لاریون کړی دی د لاریون ګډونوالو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د تودوخي مخنیوي لپاره دی عملی ګامونه پورته کړي او له نړۍ سره منلې معاهده دی عملی کړي نور حال د نیاز علي په رپورټ کې ورو
د یادی دستوري یوی تابعیا کونکي زهرا شاه مشال لیډیو ته ویل د نننۍ غونډې مخه ادا ده چې عام ولستا د موسمي بدلون په اړه پوهاوی ورکړي او ورسره حکومت ته د تودوخه د کمولو لپاره عملی ګامونه واخلي نوموړي په وینا د پاکستان حکومت چې د تودوخه د کمولو لپاره د نړۍ سره کومې معاهده منلې دي هغه دی عملی کړي
تیزی سے یہ جو کلائمیٹ چینج ہوتا جا رہا ہے اور
دا وای په کومې تیزی سره چې موسمي بدلون روان دي او پاکستان د دې بد اغیز دلاندې دي پاکستان په هغه لسو هیوادونو کې شامل دي چې موسمي بدلون تر ټولو زیات اغیزمن کړي دي موږ د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې کومې نوې پروژې پیلوي باید د چاپیریال خیال پکې وساتل شي چې د دې با په چاپیریال څه اثر وي د خلکو په ژوند به څه اثر وي د یادی دستوري یو بلا تابعا کونکي نورین بیا وایي نړیوال موسمی بدلون اغیز په پاکستان کې د تیر 100 کالو راهسې لیدل کیږي خو حکومت بیا هم هغه پروژې پیلوي چې د چاپیریال د تودوخې زیاتولو سبب ګرځي
پروجیکټس ایسے بنائے جا رہے ہیں ڈیولپمنٹ کے نام کے اوپر
دا وای د ترقی پنوم داسې پروژې جوړوي چې هغه د چاپیریال د تباہی سبب ګرځي په کراچۍ کې کوو ګورو د لوی ودانو ځنګل جوړ کړی شوی دی د چاپیریال په کې هیڅ خیال نه دی ساتل شوی ځکه دلته خلک د ګرمۍ لکبلا مري بیا ټول هیواد کې د کروندې په ځمکو د کورونو جوړولو پروژې روانې دي خلک د پاکو اوبو نه محروم دي او پاک هوا چې د خلکو حق ته هغه تری اغستل کیږي
صاف هوا کا جو حق ہوتا ہے وہ لیا جا رہا ہے
نورین زیاته کړي حکومت دې هغه پروژې او پالیسی په مکمل توګه ختم کړي چې چاپیریال ته خطر ده د یادی دستوري یو بل تابعیا کونکي او د ماحولیاتو سیړونکي توفیق پاشا بیا وایي د موسمی بدلون تر ټولو زیات او ډمبه اغیز په زناورو راغلي دي خو ستر انسانان هم خوندي نه دي
اس میں ڈینجر پہلے تو یہ تھا
دیوائی پدی کی لمڑے خطرہ خدا وا چھ زناور تا مارغان تا کبان تا خطرہ وا او ہغوی مڑکی دل اس کو انسانان مری موسمی بدلون ڈیر زیاد بارانو نکی گی ڈیر زیاد گرمی جوڑی گی خلق چھ دا پیڑو رہا سے پخپلو پلارنی کورونو کی وسیدل ہغا پری خودل تا مجبور شی او خارون ترازی دا دا موسمی بدلون لکبلا کڈوالی دا
دس از کلائمیٹ مائیگریشن
توفیق پاشا زیاته کړی چې په تیرو 100 کالو کې موسمی بدلون لکبلا په پاکستان کې بارانونه او تودوخه کچا زیاته شوې ده چې ګڼو خلکو ته به کې مرګ جوړل او ختی او فصلونو ته هم زیان رسولې دي نو موړي په وینا پاکستان او افغانستان له هغه هیوادونو څخه دي چې موسمی بدلون ور باندې ډیر اغیز کړی دي او دا هیوادونه د موسمی بدلون له امله د سیلابونو وچکالۍ او طوفانونو په څیر ستونزو سره مخ دي پاکستان د پیرس کال 2015 نړیواله معاهده منلې ده چې تر مخه حکومت با د نړیوالی تودوخه د کمولو لپاره اقدامات کوي نیاز علی مشال لیډیو کراچۍ
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په پیښور کې د غرمې 12:00 بجې شوې د مجید بابر نبلن خبرونه باورو.
پښتونخوا ملي او میګون وایي چې د نومبر له 9 بعد بلوچستان د پښتون میشتو سیمو د امن پاړه قبایلی جرګې رابلی. 13 د اکتوبر په 20مه په کوټه کې یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال د پښتونخوا ملي او میګون مرکزی مشر محمود خان سګزی وویل چې په دې اړه به د پښتنو ډومبای جرګه په لورلای ډیویژن کې د 9 او 10 نومبر په نیټه کېږي. د پاکستان د پوز د امریکو څنګه وایي چې د اکتوبر په 20مه په شمالي وزیرستان او خیبر ضلعو کې په بیلابیلو عملیاتو کې سلور وسلوال وجلي. مشال ریډیو ته په استولي بیان کې ایس پی آر ویلي چې دا وسلوالي د خفیه اطلاعاتو په بنیاد ترسره شو عملیاتو کې وجلي. چارواکي وایي چې وسلوالو په شمالي وزیرستان کې درې کسان تښتولي دي. د ضلع انتظامی چارواکو چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه خولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو هغه کسان د اکتوبر په 20مه مازیګر مهال د میرامشاه له تپی سیمې تښتولي او نامعلوم ځای ته منتقل کړي. په کراچۍ کې د کوونکو مدني فعالو بیلابیلو سازمانونو د موسمي بدلون او د هغې د بد اغیز د مخنیوي په اړه لاریون کړی. 13 د اکتوبر په 20مه د دې لاریون نه پس د کراچۍ په فیری حال کې یو دستور هم وشو چې پکې ګڼ شمېر خلکو ګډون وکړو. د پولیو د مخنیوي قامی مرکز وایي چې په پاکستان کې د ګذرن ضد واکسینی مهم به نن څخه پیلېږي. د یاد مرکز نېشنل کوارډینیټر محمد انوار الحق 13 رسنو ته په استولي بیان کې ویلي د دې مهم پر مهال به د 15 کالونو کموم راس باندې 15 میلیونه ماشومانو ته ساسکي ورکول کیږي. د روس پور دا وکړی چې د اوکراین په ختیځ کې پرمختګ کړي. دا په داسې حال کې دا چې په کیف کې چارواکو ویلي چې د کریمینل ځواکونو د اکتوبر په 20مه د خیرسون پر سیمه ییز مرکز خپل بیرحمانه بریدونو ته دوام ورکړ چې لږ تر لږه دوه ملکی وګړي ووجل. د افغانستان ابدالیانو د آسیا ایمرجنګ جام اتل ولی وګټله. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د آسیا ایمرجنګ جام په پایلوبه کې د سریلانکا الف لوبډلې ته د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړه او د لومړي ځل لپاره د یاد تورنمنت اتل ولی وګټله.
خبرونه د مجید بابر نبورې دل ورسوس ته بل ریپورت طرف ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په یو بیړنۍ غونډه کې په ایران د اسرایلو برید سیړي. د دې غونډې غوښتنه ایران کړې وه. د شنبه په شپه د اسرایلو لخوا د ایران په پوځي تاسیساتو په بریدونو کې 4 ایرانی پوځیان او یو ملکی وګړی وشل شوی و. په دې اړه نور حال صفی الله ستانکسی راکوي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دورې مشر په توګه سویس اعلان کړی چې پر ایران د اسرایلو د برید په اړه غونډه د ایران په غوښتنه او د الجزایر، روسیې او چین په ملاتړ جوړیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د ورته غونډې غوښتنه په یو لیک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونی ګوتریش کړې وه. عراقچی ویلي د اسرایلو برید نړیوالې سولې او امنیت ته جدي ګواښ دی او په سیمه کې د لا زیاتې بې ثباتۍ لامل ګرځي. هغه همداشان ګواښ وکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت د ملګرو ملتونو د منشور له اصولو سره سم او د نړیوالو قوانینو په اساس په مناسب وخت کې د ده په خبره د دغو جنایتونو ته د قانوني او مشروع ځواب ورکولو حق لري. اخو په ملګرو ملتونو کې د اسرایلو سفیر دینی دانون د یک شمې پر په یو بیان کې د ایران شکایت رد کړ او ویل اسلامي جمهوریت هڅه کوي په دې بې ځایه ادعا سره د اسرایلو پر ضد ډیپلوماتیک اقدام وکړي. هغه ویلي اسرائیل د ځان د دفاع حق لري او د اسرائیلیانو د ساتنې لپاره بل خپل ټول امکاناتو کار واخلي. د شنبه په سهار وختي اسرائیل د اکتوبر په لومړۍ پر د غیواد د تهران د لوی توغندیز برید په جواب کې د ایران ځینی پوځي تاسیسات په نښه کړل. د راپورونو لمخه د اسرائیل په بریدونو کې تهران ته نږدې د پارچین او خجیر په نوم پوځي اډې چې د ایران د هوایي ځواکونو اړوند وي زیانمنې شوې دي. په دغو بریدونو کې ایران د خپلو 4 هوایي افسرانو وژنه تایید کړې. د یک شنبه په ورځ ایرانی چارواکو د پلازمینې تهران اړوند یوې سیمه کې د اسرائیل د دونه عمله د لهورت رحیمپور په نوم د یو ملکی کس د وژنې خبر هم ورکړی دی. د رحیمپور جنازه د دوشنبه پر ورځ خاورو ته سپارل کیږي. د وال سټریټ جورنال رسپانې د امریکایي او اسرایلی چارواکو له خولې د اسرایلی بریدونو په اړه ځینې جزئیات خبر کړي. د دې رسپانې پر اساس د شنبه په سهار وختي بریټ کې تر سلو زیاتو اسرائیلي الوتکو برخه اخیستي او په ایران کې دروشت ځایونه په نخښه کړل. وال ستریټ جرنال دی او اسرائیلي چارواکي په قول ویلي ایران له دې بریټ څخه مخکې څلور د اس 300 توغندیو سیستمونه لرل چې تر ټولو پرمختللې د تهران د هوایي دفاع په واک کې خو ټولې ویجاړ شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د اسرائیلو بریټ د ځان دفاع بللې. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاند شان ساوټ ویل په پوځي اهدافو هدفي بریدونه د اکتوبر په لومړۍ پر اسرائیل د ایران د بالستیک توغندیو د بریټ په ځواب کې د ځان دفاع ده. ایران د اکتوبر په لومړۍ شاوخوا 200 بالستیک توغندي د اسرائیل پر لور وویشتل او دا په تیرو شپږو میاشتو کې دوهم زلوچی ایران دغه کار وکړ.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د ایشیا په ایمرجنګ کپ سیالیو کې د افغانستان د لفټ ټیم اتلولې لتود هرکلی سره مخ شوې ده. د افغانستان له پیژندل شو لوبغاړو نوالې تر سیاستوالانو او چارواکو د افغان ټیم بریا ستایلې ده. سیف الله ستانکزی په ریپورت لري.
د شپې ناوخته د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د کرکټ د الف لوبډلې اتلولې په جشنونو ولمانځل شو. جلال آباد کې ګڼ خلک د ښار واټونو ته وتلي او په اتڼونو او ولولو یې دا بریا ولمانځله. که څه هم جلال آباد کې د خلکو دی خوشحالي ډیر دوام ونه کړ ځکه د راپورونو له مخې طالبانو له دې ډلې یو شمېر خلک نیولي او بندیان کړي دي. خپل رسنیو کې ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې خلک د طالبانو له عسکرو د تیښتې په حال کې دي. اخوا بیا د پرون شپې د بریا په خاطر افغان ستورو لوبغاړو راشد خان، محمد نبی او ګڼو نورو د بریا مبارکي ورکړي. افغان لوبغاړی محمد اساق رحیمی چې له صدیق الله اتل سره یو ځای د فاینل لوبې ګټونکو لوبغاړي وو په یو پیغام کې چې ازادي رډیو تر رسیدلی وایي
ماشا الله خوشحالي احساس لرو او ټول هیوادوال افغانان ته د ستره بریا مبارکي.
د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی په خپل ایکس پاڼه د دې بریا مبارکي ورکړې او ویلې دي افغان لوبغاړو په ټولو لوبو کې د افغانستان لپاره لاسته راوړنې کړې او وطنوالي خوشاله کړې. د طالبانو د حکومت چارواکو هم د کرکټ په دې بریا خوشحالي ښوولې. لا غیر لې د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی په یو بیان کې ویلي
د افغانستان د کرکټ لوبغاړي قهرمانان کوم چې سریلانکا په مقابل کې اتلولي خپل کړل دوی ته د کرکټ ټولو د ټیم ته او د دوی د کرکټ بورډ په کابل منصوبینو ته او همدارنګه ټول د افغانستان ملت ته د زړه له کومې مبارکي وایم او د الله پاک نه د نورو کامیابیو هم توفیق ورته غواړم.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په خپل ایکس پاڼه په دې بریا خوښي ښوولې. هغه په خپل بیان کې ویلي افغانستان په نیمه پایلوبه کې د هند تر ماتولو وروسته وتوانید سریلانکا ته به وکټو ماته ورکړي. خلیلزاد ویلي ټول ټیم او هر یو افغان ته د دې بریا مبارکي وایي. د افغانستان د کرکټ الف ټیم چې عبدالیان لوبډله نومیږي وتوانید د آسیا په ایمرجنګ کپ سیالیو کې د سریلانکا الف ټیم ته ماته ورکړي. په دې لوبه کې سریلانکا د 134 منډو هدف ورکړی او افغان لوبډله د 19 اوور په سر کې د دریو لوبغاړو په سوځیدو دغه هدف ته ورسېده. صدیق الله اتل چې د ایمرجنګ کپ سیالیو په دې دور کې سر په سر ډېرې منډې کړي په فاینل کې هم ښه وځلید او 15 ناس وځیدلې منډې جوړې کړي. په ایمرجنګ کپ سیالیو کې د افغانستان، هند، سریلانکا، بنګلادیش، کوربا، متحده عرب اماراتو، عمان، هانګ کانګ او پاکستان لوبډلې شاملې وې. که څه هم الف ټیمونه وو خو اکثرو لوبډلو کې د اصلي ټیمونو مهم لوبغاړي شامل وو.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو دا ورزوست یو بل رپورت طرف ته چې هم د کرکټ سره چې کوم د ایشیا کرکټ ایمرجنګ سیالي وغه سره تړاو لري. د اکتوبر په 18 شپې مهال د خو سرګون او سیدونکو د ایشیا د کرکټ ایمرجنګ سیالیو کې د افغانستان په بریا خوشاله کړی دي. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د ایشیا ایمرجنګ جام په پایلوبه کې د سریلانکا الف لوبډلې ته د وو وکټو په توپیر ماتې ورکړه او د لومړي ځل لپاره د یا ټورنمنت اتلولي او ګټلا. نور حال د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې ورو.
تیر شپه د خوست زرګون اوسیدونکي د خوست ښار کوڅو سړکونو ته راووتل او د آسیا کرکټ جام د غړیدونکو لوبډلو په پایلوبه کې د افغان ابدالیانو لوبډلې بریا په خوښۍ او شور او ولولو ونمانځله. د خوست اوسیدونکو وویل له دې لوبې خوند واخیست او تر دې وروسته به هم په هر ډګر کې د خپلو افغانانو بریاوې او لاسته راوړنې همداسې په شور او ځواک لمانځي. د خوست دوه تنه اوسیدونکو جلال درمان او زرولي ځلان خپل د خوشحالۍ احساسات مشال راډیو سره په دې توګه شریک کړل. د خوست اوسیدونکي په ځانګړي توګه د دې ولایت ځوانان په دې ستایي چې امکانات او نور اسانتیاو ته نه ګوري خو په ملي کچه لاسته راوړنې نمانځي او د خپلو اتلانو ستاینه کوي. د خوست دوه تنه نور اوسیدونکو زاهد زیار او سهراب وویل
دا ډول راټولېدنې د ځوانانو بیا په دا ډول کتل د لوبو بالکل د یو اتحاد قوت یو نښه ده او هیله ده چې دا ډول بریا لمنځلې په راتلونکي بیا ولرو. لومړی ځل دی چې په ایمرجن کپ آسیا جام لوب کې افغانستان فائنل ته رسیږي او بیا فائنل هم ګټي. خوستوال لکه د تل په سیرې چې خودلې ده بیا هم یو ځای شوي دي. دغه لوبه ټولو په شریکه ولې ده که څه هم دلته ستونزې زیاتې وي خو دوی بیا هم خپل دودیز مراسم ژوندي وساتل او دغه لوبه یې څه ډول چې د ریو هماغسې د راټولېدنې په حیث ولمانځل.
یاد دیوی د ځوانانو آسیا جام شلوریزه سیالیو کې د افغانستان ترڅنګ د هند، پاکستان، سریلانکا، بنگلاديش، هانګ کانګ، نیپال، عمان او متحده عربی امارات لوبډلو ګډون کړی وو. د دې سیالیو پایلوبه تیر شپه د اکتوبر په 18 په عمان کې د افغانستان او سریلانکا لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې په لومړي ځل د دې جام اتلولي د افغانستان الف یا ابدالیان لوبډلې په خپل نوم کړه.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي.
مشال ریډیو د ورزوست یو بل رپورت طرف ته د خبر تیرا راجکل کډوالو د ستنیدو لړۍ بعد اکتوبر له 9 پیل شي. د خبره د خبر ضلع مرستیال کمشنر ثناء الله خان پرون په یو بیان کې کړی و زیاتوي چې په لومړۍ مرحله کې به د تور چپر شاوخوا 2000 او یو سلویخت کورنۍ ولېږول شي. نوموړي زیاته کړې چې دویم پړاو به راتلونکي کال د مې میاشتې نه پیلېږي. تیرا راجکل کډوال وایي چې له 2000 د ستنیدو پر مهال د کرایې ورکول لو راشن او دغه سی یو شمیر نور او سامانونو ورکولو شمنه شوې ده نو په کار ده چې دا عملی هم شي. په دې اړه نور حال د فرهاد شنواری په ریپورت کې اورو.
د تیرا راجګال کډوالو کمیټې مشر ملک نصیر کو کی خیل مشال ریډیو ته ویل چې دوی ته باور ورکړل شوی چې کډوال به سره د مالی امداد او سامانونو ولېګل شي.
دا ان شاء الله تعالی 29 باندې موږ سره وعده کړی او دا کې بس مکمل پیکج هم دی. تقریبا 25000 نقد پکې ترانسپورټ دی، 10000 او 25000 راشن فوډ پیکج دی او په کې خیمه او سره چې کوم دی کې چن سامان دی. نو دا بیا این جی اوز والے چیزیں کہ یہ بیا ورستوی فی الحال دیو کلا ہے تور چپر دے 29 تاریخ ان شاء اللہ تعالی باقاعدہ دو واپسی کی
تیرا رجگال نا بیکور شو یو تن لال خان پر دی ویل چې خپل سیمو تا ولی گلشی نو کورونا او پټی با بیا آباد کړي او باید حل تا د ژوند بنیادی سہولتونه هم ورکړل شي
ډیر فائدہ ودا وشي چې مونږ پټی مو کورونا به حل شي حل تا مونږ ته صحت مې لاو شي سکولونه مې لاو شي هم دغه سي مونږه علاقه جوړه شي د ار چار علاقې نه خاسته او بو هوای سعیدو
د تیرا رجگال کډوالو خپل متا دستان دول پارا خواوشا پینزا ویا ورزی پا جمرو د بگیاری که احتجاجی پر لط لگوله و او د خیبر داره لاره تڑلی و خوبیا دا اکتوبر پشپاده سمانیتای حکومت سرا د کامیاب و مذاکراتو نپس دا پر لط ختم کرد او دوی تا دا استانوالو باور ورکرل شو دا تیرا رجگال نا پا دوز رو دیر لسم که خواوشا شل زرا کورانه بی کورا شوی دی او پا جمرو د که خپل خپلوانو کرا دیر شوی د خیبر انتظامی چارواکی وای چې په دې کې نیمایی کورنۍ په 2023 کال کې ستنې شوی او ځنې کورنۍ به سږ کال د اکتوبر په 29 نیټه ستنې شي او ځنې به د ژمي تیرېدو نه پس یعنی 2025 کې په مئی میاشت کې ستنې کړل شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ
مشال ریډیو د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې تر زم کې دروستو قبایلی میرمنو هم په جائیداد کې د خپلې برخې غستو لپاره عدالتونو ته مخه کړې ده د باجوړ د سلارز عبدالله جان ویلي دي چې مور یې شاوخوا شپږ کاله د عدالتي او قانوني کاروایانو وروسته په وراثت کې خپل حق ترلاسه کړی دی بلخوا صوبایي محتسبه رخشنده ناس وایي چې د پاکستان په قانون کې ښځې د خپلې کورنۍ په جائیداد کې حق لري خو بیا هم زیاتره ښځو ته په وراثت کې خپله برخه نه ورکول کیږي په دې اړه نور حال خالدانه آس راکوي
د عبدالله جان په خبره دوی ته د لړکی ګڼ شمیر ستونزې مخې ته راغلي دي عدالتي نظام هم نه وو او قانون باندې پوها هم نه لرله
قانوني مشکلات دغه چې د وکیل سره هغه سنټریکشن نو او دغه نظام نه ډیر نه خبرو نړم به کې مشکلات ډیر سی وو بل ټولنیز مشکلات خدا او چې کله ته په معاشره کې سنوي سن کول غواړي نو معاشره کې الریډي هغه شی موجود نه نو هغه ډیر زیات انرژي غواړي ډیر زور غواړي لکه چې دی په باجوړ کې یوازې زمنګ د مور بیبی نه بلکې د ټولو ښځو د تداتوان ورکولو او دا تکړه کولو چې ستاسو په د خپل فلار په جایداد کې حق ویسه ده نو هغه ټولنیز پریشر به و لازمي چې دا تاسو مکوي نه دي کول په کار ځکه چې دا هر چا خور او لوریانې شته دي
بلخوا د پیښور های کورټ وکیل طارق افغان وایي د پاکستان قانون کې د سړو په شان ښځو ته هم جایداد کې د برخې اخیستو حق ترلاسه دی مشال ریډیو سره خبرو کې طارق افغان اوی قبایلی ضلعو کې خلک وس هم ښځو ته جایداد کې برخه نه ورکوي ولې دغه ښځې کولی شي د عدالت للارې خپل برخه واخلي
ښځې چې دي نو دغې لپاره سپیشل قوانین جوړ شوي دي د ویمن پراپرټي رایټس اکټ چې هغه کې زنانه چې دي نو ډېر سپیډي جسټس هغه ته ملوي یا هغه اومبرس پرسن ته لاړ شي هلته درخواست وکړي او هغه ته خپل حق ملاو شي یا په سیول کورټ کې چې کوم مقدماتي او زنانه لسوک حق نه ورکوي نو رونه حق نه ورکوي یا نور رشتہ دار حق نه ورکوي نو هغه عدالت ته تلی شي
دا چې اسلام خزو ته جائیداد کې د برخي ورکولو په اړه سوای دغه سوال مو د پیښور جامعه عثمانیه مفتی بشیر خلوزین او پختو نو په جواب کې نو موري وي
لور دا کو هغه مور دا کو هغه خزه دا ندیر ټول خپل یو حق دی او ځنه کې ډېر دا ځنه کې کم ده په دې انحصار کې چې دا نور خپل خپلوان یا څومره چې لوحقین دی غوښمره دي پسوګ دا نور کوي د یو شری حکومت د ذمہوري جوړیږي چې دا کسته په زور واخلي او غوته ورکی
د خیبر پختونخوا وومن پراپرټي رائټس اکټ 2019 لاندې صوبایي محتسب ته جائیداد کې حصینه محرومه ښځو ته د دوی حق ترلاسه کولو لپاره ګڼ شمیر اختیارات ورکړل شوي دي صوبائی محتسب رخشن داناس مشال ریڈیو سره خبر کی اوی د وومن پراپرٹی رائٹس ایکٹ 2019 نه پس دوی سره د جائیداد کیسونو کی زیاتواله راغله دی او صرف تیر کال شپک سوا اتیا کیسونو ور سره د جائیداد جمع کړی شو دی. د صوبائی محتسب په خبره قبایلی ضلعو کی د خیبر نه تر ټولو زیات د جائیداد په اړه کیسونه جمع شو دی. چشمیری ترسلو زیات دی.
طریقہ کار بہت سمپل ہے.
دعوی دا درخواست ورکولو طریقہ ډیره ساده ده. کوم خزه چې درخواست ورکول غواړي هغه با ساده کاغذ باندې درخواست لیکي چې دا د چانه حصہ غواړي. کچری واده کړی وي نو نکاح نامه دی ورکی هم ولګي. کچری یو خزه د پلار جائیداد کې برخه غواړي نو بیا موږ هغه د پاره فیملی رجسٹریشن سرٹیفیکیټ جوړو. محتسب په ټولو ادارو کې ویان مقرر کړی دی. ولی کچری خزتا شناختی کارڈ یا ایف آر سی جوړولو کې مسله وي نو د محتسب دفتر قانوني ټیم تدوی مرسته کوي.
شناختی کارڈ کا پرابلم ہوتا ہے یا ایف آر سی کا تو اس کی امبرس پرسن کی آفس کی ٹیم لیگل ٹیم ان کو مدد کرتی ہے.
عبداللہ جان وای خپلې هم یو خور دا چې هغه ته جائیداد کې حق ورکړي دي او غواړي چې هر څوک د خپل کور خزتا جائیداد کې حق ورکړي. کسه هم د عبدالله جان مور په جائیداد کې خپل حق ترلاسه کولو کې بریالی شوه. ولی ګڼ شمیر پښتنې میرمنې اوس هم په جائیداد کې خپل حق ته سترګې پلار دي. خالدا نیاز مشال ریډیو پېښور.
خبر که د هر ځای وي حالات که هر ډول وي مشالډو بے طرفه تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسئ له خبري نړۍ سره پاتې شئ.
د پاکستان حکومت په بلوچستان کې د ټیبلونو شمسی توانایي یا لمریز انرژي ته د اړولو کار پیل کړی دی. د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټي د اکتوبر په 24مه په پښین کې د کروندګرو یوې دستوري ته په وینا کې ویلي چې د دې کار لپاره حکومت پیسې بیلې کړې دي او په زمیندارانو به ایس بوج نه راسي. حکومت پلان لري چې د پروژې لاندې په لومړي پړاو کې د صوبې 38,000 څخه زیات کوي یا ټیبلونه شمسی توانایي ته واړوي. په بلوچستان کې کروندګرو په دې اړه خوشحالی سرګنده کړی ده. نور حال د کویټ نه ایوب ترین راکوي.
د پاکستان حکومت په بلوچستان کې کویان د بجلی څخه و شمسی توانایي المریز انرژي ته د اړولو کار پیل کړی دی او ویلې دی چې په لومړني پړاو کې به د صوبې 38,000 څخه زیات کویان یا ټیوبلان د بجلی څخه و شمسی توانایي یا انرژي ته واړوي. د خبره د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي د اکتوبر په 24مه په پښین کې د کروندګرو ویوې دستوري ته کړې ده او ویلې دی چې وفاقي او صوبایي حکومتونه به د بلوچستان و کروندګرو ته پر یو کوی یا ټیوبل شلک روپی ورکوي چې دوی خپل کویان د بجلی څخه و شمسی توانایي لمریز انرژي ته واړوي او د دې مقصد په خاطر به د کروندګرو څخه یې ورپی هم نه اخستل کیږي.
اور آپ کے اکاؤنٹس میں آپ کے بینک میں ڈائریکٹ وہ پیسے آئیں گے.
ستاسو په بینک او ستاسو په اکاؤنٹ کې به دا پیسې راځي. په منځ کې هیڅوک هم نشته او ستاسو څخه هم دا غوښتنه ده که زما یو دوست زمیدار اکشن کمیټي غړی یا بل سرکاري سړی ستاسو څخه پیسې طلب کړي نو یقین وکړي چې هغه دروغ وایي ځکه چې ستاسو یو روپۍ هم په دې عمل کې نه ده لګېدلې. د اعلی وزیر په خبره چې د دې کار لپاره 50,000 روپۍ ټاکل شوي دي په هغه کې به 15,000 روپۍ وفاقي او 45,000 روپۍ به صوبایي حکومت پرې کوي. بلبلو ته د حکومت و دې عمل ته د بلوچستان کروندګرو شراغلی ویلې دي او زیاته کړې ده چې د دې څخه به په صوبه کې کښت او کرونده نوره وده وکړي. مشالې ډو سره په خبر کې د بلوچستان د کروندګرو د اتحادیه مشر او درېمان بازي اول چې په لومړني پړاو کې به حکومت هغه 28,000 کویان شمسی توانایي ته واړوي د چا چې قانوني اسناد د وابدا سره ستا.
دا خلک دا خبره کوي چې په بلوچستان کې به 28,000 ټوبلان اته ګنټه لس ګنټه پر شمسی چلیږي دا اوبه به کمیږي. یقینا دا یو خیال دی ضرور. لیکن سوال دا صحیح دی چې موږ په صوبه کې دا 72 سیلابي نالي دي چې دا غس سالانه 2.5 میلیون ایکر فوټ اوبه دا توبه چې دي دا د دوا تربیلا ډیمو برابر دي. یو تربیلا ډیم چې دي دا د سل بیل پا پریڈیس کې دی یعنی شاوخوا لکه لدا چې سوی دونه دا ډیم دغه لري نو لکه دا دوه واره نو په کار دی چې دا را زیرمه سي نو بیا ګی هم انشاءالله العزیز زموږ دا اوبه چې کوم شمسیانې چلیږي دا اوبه به هم له کمیږي.
دلته پوښتنه دا هم ده چې د بلوچستان په زیاترو برخو کې لاله مخه ده ځکې لاندې د اوبو کچه ډېره لوېدلې ده، او بل دا چې د وابډال لوري و کروندګرو ته په ورځ کې یوازې درې ساعته بجلی ورکول کېږي، خو که چیرې په شمسي توانایي کویان د نو څخه تر دولس ساعتو پورې وچلیږي بیا به د مځکې لاندې د اوبو کچه کوم ځای ته ورسیږي. په دې اړه په بلوچستان کې د ماحولیات یا چاپیریال کار ډاکټر فیض کاکړ څه داسې راته وویل،
که چیرې دا سولرایزیشن وسو چې نو دا اوبه په د بجلۍ د وجې دوه ګنټې یا درې ګنټې چلېدی نو اوس به دا اته ګنټې نه ګنټې په هغه صورت کې چلېږي څوک دا بیټرۍ نه ورته کښېږدي، نو که بیا بیټرۍ نه ورته کښېښولې نو دوی په یقینن بیا نور هم دا اوبه به راوځي. په دې کې خو یو شک نشته چې دا واټر ټیبل چې دی د مځکو هغه به یقینن ډېر خطرناکه ته آلرېډي رسېدلی دی او نور هم خطرناکه سي. دا زموږ علاقه د کرنې د پاره نه ده، دا رینج ایریا ده، دا د حیوانانو د پالنې د پاره رینج لین چې ورته وایي چراګای ورته وایي هغه
د یادورې وړ ده چې په بلوچستان کې دا وخت 28000 څخه زیات کویان داسې دي چې هغه د وابډا اسناد لري، خو د بلوچستان د کروندګرو د اتحادیې د شمیرې له مخې 10000 کویان بیا داسې هم شته چې هغه بل نه ورکوي خو بجلی کاروي، چې له امله د وابډا د مشرانو په خبره په صوبه کې هر کال د اربو روپۍ نقصان
دا مشال رادیو دا.
مشال رادیو تاسو ته د مومند ډیم للارې د سواد سیند د اوبو اړخ بدل کړل شوی دی، د دې لپاره د 1300 میټرو اوږد سورنګ یا ټنل جوړ شوی دی او چارواکي وایي چې ډېر زر به بل ټنل هم جوړ شي. چارواکو زیاته کړې چې د ټنل جوړېدو سره به نه یوازې د سیلابونو مخنیوی وشي بلکې د بجلی پیدا کېدو تر څنګ به په میلیونونو اکړه ځمکې ته هم اوبه ورکول یقیني شي. دا چې ځایي خلک د حکومت د اقدام ته څنګه ګوري د شبیر احمد جان په رپورټ کې تفصیل اورو.
دا مومن ضلع د صوبۍ اسمبلی غړی محبوب شیر د اکتوبر په 20مه مشال لیډو ته وویل چې دا مومن ډیم یا بند نه به ډېرې ګټې ځایي اولس او صوبې ته هم ترلاسه شي، چې پکې د اوبو د زیرمه کولو، بجلی پیدا کولو، سیلابونو مخه نیولو او د شړ ځمکې اپاشي شامل ده. دا پروجیکټ ډایریکټر او د وابډا جنرل مینیجر آسم روف خان مطبوعاتو ته ویلي چې مومن ډیم منصوبه کې 1300 اوږد سورنګ له لارې د سواد سیند مخ اړولې شوی دی او بل سورنګ به هم ډیر زر تیار کړل شي. خو بیا د سیمې څخه ځینې اولس وایي چې د حکومت د داوو پر ضد عام اولس ته دومره ګټه نشته دی څومره چې په کار وا، او دی وایي زیانونه ورته د ګټې پرتله ډیر ښکاري. د امبار تحصیل مقصود خان وایي
حکومت خو چې کم کار کوي هغوی خو دا نه وایي چې موږ قاعده کار کوو، څومره چې مومن دو خلک په دې خوشاله وو چیرې دا یو ښه ګټه رااله زما خاورې ته، یو ښه پیدا رااله، په دې کې به خلکو ته چې کم په نورو ځایونو په نورو صوبو کې کم ډیمونه جوړیږي، په نورو ځایونو کې کم ډیمونه جوړیږي، د هغې قیمت به دلته زیات مقرر شي، ځکه چې زمونږ غرونه چې کوم دي دا د سرو زرو له ډک دي، زمونږ د غرونو ماربل کوي کاغه ګورمایډ دي کاغه نیفرایډ دي کوم داسې قیمتي کاڼي دي هغه بهر ملکونو ته ځي، نو هغه پکې زمونږ له هم ډوب شو، نه پکې ځایي خلکو ته چې کوم هغه ځمکې ګیرې شوي کورونه وران شول کوم ارتش هغه قیامت هم دوی تلا نه دي ورکړې شوی چې کوم ورکړې شوی هغه هم داسې شوي، نو زمونږ خلکو سره ډېر زیاتې روان دي.
د ډیم په جوړېدو سره به 14000 اکړه ځمکه د کرنې وړ شي او په ورته وخت کې به پیښور خار اوسیدونکو ته د او به هم برابر شي، او له دې سربیره د کال سباندې 50 روپۍ ګټه به هم صوبې ته وشي. دغه ډول د مومند ضلع نه د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبۍ اسمبلی غړی محبوب شیر جاتوي
د دې زیات نقصانات څخه نشته چې دا په غرونو کې جوړیږي، او د دې چې کم د اوبو سټوریج دی هغه په بیک باندې، نو په دې لند ایریا کې د دې بالکل آبادی نشته چې هغه په وجه باندې به هغه افیکټډ شي. دوی هم په لیفټ او پرایټ باندې چې کم نیرونه د دیوزی نوزی نه دا باندې بم ټرباین جوړیږي، تو دا کړی چې د لوکل خلکو ته بده دغه نه بجلی مور کو، بلکې لیفټ او رائټ باندې چې کوم کانال جوړیږي نه داغه نه یو نه رائټ ته اغه نه 2000 د لیفټ نه تقریبا 3000 چې روزمکه ودا
سیراب کیږي دا به د دغه علاقې د ترقی او د زراعت لپاره به یو غټ سبب وګرځي او امید ساتو انشاءالله چې دا به د سلګرو لپاره یو اهم مقام وي.
دا چارواکو په وینا د مومند بند په نړۍ کې پنځم او په پاکستان کې تر ټولو لوړ بند دی. د ډیم په جوړولو سره به جوړ شوی مصنوعي جیل یا ډنډ کې به 1.3 لک میلیونه اکړه فټ اوبه ذخیره کولی شي او دغه ډول 409 ضلع به د سیلابونو نه بچ وساتي. دا چارواکو په وینا د پروژې په پوره کېدو سره به کال کې 800 میگاواټه ارزانه بجلی پیدا کیږي او مومند ډیم کار به 2020 کال کې سر ته ورسي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.